خوشحال ریډیو ته ستریم شي د مخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2014 کال د جنوري د میاشتې 2مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریډل یې مه هېروي. خو لومړی زموږ همکار شاهین بنیری نه خبرونه اورو.
وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي که مرکزی حکومت د کوریډور په معاملات د صوبې غوښتنې نه مني نو حکومت به ورته د کوریډور لاره د خیبر پختونخوا نه د تیرولو اجازه ورنه کړي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتل کیږي. او د پاکستان د بارنو چارو وزارت د هند په پټانکوټ کې ترهګر برید غندرې دي. هندي چارواکي وایي په پوځي اډه برید لشکر طیبه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ولسي تحریک د سوري لاندې د کاشغر گوادر اقتصادي در په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د غونډې مشر میلمه و. په غونډه کې د ملتپالو ګوندونو استازو هم برخه واخیسته. د تحریک مشر ډاکټر سیدالله مسعود په غونډه کې سیاسي او ولسي مشرانو ته د اقتصادي رهدارۍ په اړه معلومات ورکړه. وزیر اعلی پرویز خټک په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې حکومت به د مغربي لارې د ګټلو لپاره ټولې هڅې کوي او که مرکزی حکومت د صوبې غوښتنې نه مني نو ورته به د کوریډور لاره د خیبر پښتونخوا نه د تیرولو اجازه ورنه کړي. د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د یو سړک پرانسته وکړه او ادعا یې وکړه چې دا د کاشغر گوادر اقتصادي لارې غربي برخه ده. خو ځینې مدني ټولنې او یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د دغې پروژې برخه نه ده او وزیر اعظم یو ځل بیا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولسونه دوکه کړي دي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتي. پرون د کمیټې د نورو غړو سره د مومند د دورې پر مهال یوې قبایلي جرګې ته د وینا پوخ نوموړې زیاته کړه چې له ډېرې مودې راهیسې قبایلي ولس ته زیانونه اوړېدلي دي او باید د اصلاحاتو سره سره دغه تاوانونه هم پوره شي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یادې کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې دا کمیټې آزاد نه ده او غونډې ته د اف سي آر پلویان راغوښتل شوي وو. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند په دغه اړه څه داسې وایي.
د سرتاج عزیز غونډه کې منستر چې هغه وزیر خارجه هم دی وزیر داخله هم دی اوس هغه راځي باغول ته پلي مومنت هم تللی بل ورځ خیبر ته روان دی بیا کور مې ته روان دی ورسره قادر بلوچ دی. نو دوی دپاره اوس حالات صحیح دي او زیو د خلکو نه تپوس کوي چې یاره یو غلط ریزلټ راشي او د فاټا دا سټیټس هم داسې پاتې شي. نو مونږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړي دي خو مونږ اوس روان یو انشاءالله د های کورټ دلته چې چالي دا دوه درې ورځې مونږ رټ تیار کړی دی تیاری دي او مونږ دا کمیټې چې کوم دی دا مونږ کورس کې چیلنج کوو چې د دې کورټ کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل نیل اینډ وایټ دی هغه سره قابل قبول دی نه.
بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد نن د یادې کمیټې خلاف کې یوه قبایلي جرګه هم کړې ده. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو او زده کوونکو د یوې احتجاجي مظاهرې د لارې له حکومت غوښتلي چې په نصاب کې د ترهګرۍ او اداري فساد پر ضد مضامین شامل کړي. نن د پېښور پرېسلب مخې ته د یوې مدني ټولنې د سوري لاندې احتجاجي غونډه کې مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې دوی د خپلو بچو لپاره امن او ترقي غواړي.
خپل بچو لپاره امن غواړو، خپل مستقبل لپاره امن غواړو. طرف لوبا کا جو یار ہے
زندہ ہے زندہ ہے
پک پلا خورا
امن غواړو.
نمنو نمنو
د مدني ټولنو غړو ویل چې حکومت د دې غوښتنه نه مني د صوبې په کچه احتجاجي لاریون پیل کړي. د پاکستان پورې د نږدې د هند په خاوره کې پر یو پوځي اډا په ترهګر برید کې څلور بریدګر او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. هندي چارواکو ویلي مشکوکیاغان د پټانکوټ په سیمه کې اډې ته نږدې شوي خو ونه توانېدل چې هغه سیمې ته چې هلته جنګي هلیکاپټرې ولاړې دي ورسیږي. هندي چارواکو د برید تور په پاکستان میشته وسلواره ډله لشکري طیبه پورې کړې دي. بلخوا پاکستان د پټانکوټ ترهګر برید غندلې دی. نن د بارنو چارو وزارت له خوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې پاکستان او هند به سیمه کې د امنیت لپاره په شریکه کار کوي. سعودي عرب په بغداد کې 15 کاله وروسته خپل سفارت پرانسته دی. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و. د عراق لپاره د سعودي عرب سفیر سامرال سبحان العربی ټلویزیون ته ویلي په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي چې د ترهګرو ډلو پر ضد همکاري وکړي. پخوا سعودي عرب عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او همداراز انتقاد کوو چې په عراق کې له سنیانو سره تعصب کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. عراقی ځواکونه وایي په رمادي ښار کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنیو له ویرې سپین بیرغونه پورته کړي او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له کورونو راوتي دي. د عراق حکومتي ځواکونو د تېرې یک شنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان کړی و. رمادي ښار د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد ائتلاف خبر ورکړي چې د یادې ډلې پر ضد یې 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالو ډلې بمباري کړې ده. د ائتلاف په یو اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي دي چې تلخفر سیمې ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې 9 سنګرونه او 4 پولونه چې دې ډلې ترې کار اخیسته له منځه وړل شوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصل ښار شاوخوا همداراز رمادي ښار ته څیرمه شوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د شام په رقه ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د تیلو زرمې په نښه کړي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا نن په راوړل شوې یوه غونډه کې وویل شو لوی صوبې باید د وړو صوبو حق ونه خوري. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو ځانګړې کمیټې په اړه ځینې قبایلي مشران وایي دغه کمیټې اف سی آر نه ختمول غواړي.
منګه راپاسېدو او منګه د ګوی سیار ګوناري ولې او منګه خپل احتجاج وکړو. زه دا چې په ټول پاټه کې به انشاءالله چې ځي په ګوی سیار ګو باندې استعمال کیږي.
په پېښور کې د ترهګرۍ ضد یوې مدني ټولنې نن په یوې احتجاجي مظاهره کې له صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ ضد او امن موضوعات په تعلیمي نصاب کې شامل کړل شي.
زموږ دا کوشش دی دا انټي ټیرریزم او انټي کرپشن مضامین زموږ تعلیمي نصاب کې شامل شي. موږ چې کوم طلبه دي هغه ته د دهشتګردي او ټیرریزم نقصانات باره کې به ډېر زیات معلومات حاصلېږي.
او ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې چې د لویو پیښو رپورټونه دي ولستا وښودل شي.
کمیټې دې لپاره چې یو تحقیق وشي او روټ کازز معلوم شي چې څه وجه وه او چې دا واقعه وشوه. همیشه کم ډیموکراټیک ملکونه دي داسې چې کم رپورټونه یې باقاعده عوام سره شیر کوي.
د مشال سره یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پښتونخوا ولسی تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود نن مشال ریډیو ته ویلي په نننۍ غونډه کې سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په اړه خپل سفارشات وړاندې کړ. دغه غونډه اوس پای ته رسیدلې ده. تفصیل یې د زلان یوسفزی نه اورو.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لارا او هغې سره تړلې نورې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا پېښور کې تابعیا شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قامی وطن پارټۍ سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او ځینې سیاسي خلک یې په دوکه کې اچولي دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخري حده جنگ کوي. ما وړاندې هم ویلي دي چې لارې ډېرې دي، موږ به خپل حق اخلو. کچېرې زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې موږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شي زموږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سړک یا اقتصادي راهداري زموږ له صوبې تیریږي او موږ ته پکې سنرا کوي، نو دا له دې صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پختونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لاري لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر اویل چې د روستو پاتو سیمو پر مختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع خشي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي رهدارې اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولستا ورکي.
سوشل لائف دیس بالکل چینج شو پورنمی پختون در پتر او خاور پر سر شو اقتصادی دی اثر مونگا پر تاریخ کے دور رو خراب شو چې پتی و ارنتل کو جب سر خراب شو او دا غین با او د تر کی ته چې کمال ڈیولپ علاقہ دا ڈیولپ کیگی نو دا اس تو نه جوړیږي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2001 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب د ټول نه پر د ټول نه بیروزګار ورې دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، کله ګوشه چې شپېته زره شهیدان که د دهشتګردي دي نو 250 زره په دې کې پښتانه دي. نو دا دومره قرباني به هم ورکوو او د کاشغر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، ما نه به امر راکړي زما غریبي به ختموي، نو په هغه کې بیا راته خراب شوي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز پرون ویلي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د رواجونو او روایاتو خیال ساتل کیږي. نوموړي دا خبرې پرون د کمیټې له غړو سره د مومند ایجنسۍ د دورې په وخت قبایلي جرګې ته وکړې. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاد کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې کمیټې آزاده نه ده او دې کمیټې ته د قبایلي سیمو نه هغه خلک رابلل شوي وو چې ملکانان دي. نور تفصیل د سیمینا ته مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
پرور محمد ایجنسۍ ته د فاټه د قانوني حیثیت ته بدلون لپاره د قبایلو د رای اخستو د کمیټې غړي تلیو، خو په دغه کمیټې که یو خواته د بیوروکراسۍ نه مراد اخستونکي ډیر اعتماد کوي، نو بل خواته پرې عمومي ولس، سیاسي او سماجي ډلې او ځوانان هیڅ یو رقم اعتماد نه کوي. دغه خلک وایي چې د یادې کمیټې چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا جوړه شوې چیرمین سرتاج عزیز یې بیا بیا د قبایلي مراتو خبره کوي، نو امکانات داسې دي چې دوی اف سی آر نه ختموي. لکه سرتاج عزیز پرون هم د محمود ایجنسۍ جرګې ته د وینا په وخت ویلي وو،
باقي اصلاحات چې کوم دي هغه کې مې تنها نه ده پکار، ټول خبرې واړو نو باندې پر دې د سبا سره اسپور سره اسپور ته چې اصلاحات داسې شو چې تاسو کوم مراد دي کم نه شي. او اصلاحات او بنیادی مقصد دا دی چې د عوامو زندگی څنګه ښه شي. تاسو نه نه ده سچ دی هغه به څنګه ټول پاکستان په مطابق هغه نه بهتر شي که بهتر
نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند محمود ایجنسۍ مشر دی، هغه وایي چې هغوی هیڅ کله خوشبین نه دي چې ګنې دغه کمیټې به آزاده فیصله وکړي.
د ټولې پښتونخوا د پښتنو زما په رواج کې هیڅ فرق نشته، زما په ژبه کې فرق نشته، زما په دود دستور کې فرق نشته. د رواج خبره دا خو دی مونږ ته ځکه رواج نومله وکوي چې په دې ما مطمئن کوي، نو دا خبره ځکه مونږ دې باندې شک کوو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمود ایجنسۍ مشر ساجد محمود وایي
هغوی چې کوم خپل مشرانو کوم هغوی پوه کړي وو مخکې نه، هماغه خلکو ته به د خبرو موقع ورکوله. نو په دې دوران کې زموږ سیاسي ملګري چې کوم اوس مونږ راپاڅېدو او مونږ چې مونږ د خبرو کولو موقع راکړلی شي، مونږ راپاڅېدو او مونږ د ګوی سیار ګو ناري ویلې او مونږ خپل احتجاج ریکارډ کړو. زه وایم چې په ټول فاټه کې به انشاءالله چې دوی په ګوی سیار ګو باندې استقبال کیږي. نو زموږ په پاکستان کې د کمیټو نه هیڅ اعتماد نشته. دی
د فاټه سیاسي اتحاد د جنرل سیکرټري ظاهر شاه ساپي وینا وه چې هر کله یو کار حکومت نه کول غواړي نو کمیټې ورله جوړه کړي او پاکستان په تاریخ کې د کمیټو نتیجې تر دې دمه پوره او د عوامو د خوښې کله هم نه دی راغلی.
بیا دا خبره دا کړه چې دوی کمیټي جوړه کړله کوټي کریجنټانو له خپل خلک را غواړي. نو دا خبره خو مر چاته معلومه ده کنه چې دلته خو بیوروکراسي نه غواړي چې په قبایلي علاقو کې صدقه وشي. ټول غټ رکاوټ خو دلته دا سول بیوروکراسي ده چې هغوی مطلب دا چې دا پاټه د هغوی یو پراجیکټ دی بټی دی هغوی په دې کې بدلون چېرته غواړي. هغوی خو هغه خلک را غواړي چې هغوی دغه نظام سره مفادات تړلي ټول هغه خلک راټول کړي وي.
او یاد دی چې دغه کمیټي به د ګردې قبایلي سیمې دورې کوي او دوی وایي چې له هغې وروسته چې د ولس سره میلاو شي کومه فیصله به کوي چې ګنې د فاټه راتلونکې حیثیت دي څه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
په پېښور کې د ترهګرۍ ضد یوې مدني ټولنې نن یوه احتجاجي مظاهره وکړه او له صوبایي حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ ضد او د امن د پرمختګ موضوعات په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. دوی دا هم وویل چې دې لړ کې به د صوبایي وزیرانو سره هم ملاقاتونه کوي او صوبایي حکومت ته به دا خبره وړاندې کوي چې امن، پرمختګ او سولې مضامین دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړی شي. نور تفصیل د غلام غوث نه.
خپل بچو دپاره
امن غواړو،
د هغوی ښه مستقبل دپاره
امن غواړو.
طرف لوبه کا جو یا رہے
غدار ہے غدار ہے،
خپل خورا
امن غواړو.
نمنو نمنو
د خالی پورز د پېښور پریس کلب خوا کې دغه احتجاجي مظاهره د هیومینټی اسیسټنس اینڈ ډیولپمنټ انیشیټیو په نوم د ترهګرۍ ضد د یوې ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه او د ترهګرۍ ضد د یادی مدني ټولنې عمومي سکتر سید عباس شاه مشال ریډیو ته وایي په کار د صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد او د درغلو ضد مطالعاتي مضامین په تعلیمي نصاب کې شامل کړي.
زموږه دا کوشش ده دا انټی ټیریزم او انټی کرپشن مضامین زموږه تعلیمي نصاب کې شامل شي. دې سره به زموږه چې کوم طلبه دي هغه ته دهشتګردي او ټیریزم نقصانات باره کې به ډیر زیات معلومات حاصلېږي. نو زموږه انشاءالله روشن مستقبل زامن به دا زموږه کوشش ده. موږ به منسٹر سره به ملاویږو انشاءالله. دینا به زموږه ملک، وطن او انسانیت ته ډیر لوی فائدہ رسي انشاءالله.
او د ترهګرۍ ضد د دغې مدني ټولنې مشر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل کچري صوبایي حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په صوبایي کچه د حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي.
موږ د کے پی کے گورنمنٹ ته اپیل کوو، ریکویسٹ کوو دهشتګردي او د کرپشن خلاف کم مضامین دي دا په خپل تعلیمي نصاب کې شامل کړي. او دا خو ضلعي سطح باندې هغه د احتجاج دی کوو نه شو، بیا موږ صوبایي سطح باندې کوو.
دوی مشال ریډیو ته وویل چې اول به دوی د خپلو غوښتنو په لړ کې د صوبایي اسمبلی د غړو او صوبایي وزیرانو سره هم ملاقاتونه کوي او حکومت به دې خبرې ته هڅوي چې د امن راوستلو لپاره د ترهګرۍ ضد موضوعات په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ځینو سینیټرانو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتي چې د پېښور آرمی پبلک سکول د جوډیشل انکوائری د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو او دغه رنګ د نورو غټو پېښو رپورټونه د ولس ته وښودل شي چې ولس هم خبر شي کوم کوم ځای او چا چا غلطي کړې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سینټ غونډې په مهال د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې تحقیقاتي رپورټ سره سره د حکومت د صحافي سلیم شهزاد، صحافي حیات الله د وژنې، د بنو د جیل د ماتېدو او د اسامه بن لادن په حق له رپورټونه ولس ته وړاندې کړي. دغه رنګ د متحده قومي موومنټ سینیټر طاهر مشادي وویل چې د پېښور آرمی پبلک سکول معامله ډېره سنګینه معامله ده باید چې د دې انکوائری وشي. سینیټر مشاهد حسین سید خپل بیان کې زیاته کړه چې د نل تر هلیکاپټر پیښې رپورټ هم تر اوسه نه دی ښودل شوی او نه تر اوسه سفارتکارانو ته دغه رپورټ ورکړی دی چې دا پیښه ولې رامنځته شوې ده. ده زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د اسامه بن لادن د پیښې رپورټ منظر عام ته راوستل شي. همدارس د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ صلاح الدین خپل بیان کې وویل چې په پاکستان کې تر اوسه پورې یو رپورټ هم مهیتا دے راغلے بائی چی اس حکومت دو آرمی پبلک اسکول د پیخی پگڑون د کارگل د پیخی رپورٹ هم ملستا وخائی چی دارنگ معلوم شی چی کم زی کی کمزوری شوی دا او هغا بیا لریکڑے شی پدی اڑنن لمشال ریڈیو سرا نموڑی زیادہ کڑا
اس کی انکوائری بہت ضروری ہے اور اگر کوئی ایسی چیز
د دې انکوائری ډیر ضروری ده او که پدې کې سداسي سیز راځي چې پکې سرکاري راز وي نو بیا د پارلیمان ته ان کیمرا بریفینګ ورکړي ما دا هم وې چې دا رنگ نورې پیښې شوې چې تحقیقات یې نه دي شوې او ولس ته هیڅ پته نشته ما د کارګل د جنگ د انکوائری غوښتنه هم وکړه چې ولې دغه جنگ شوی و د دې څه ګټې پاکستان ترلاسه کړي او د دې څوک ذمهوار چې کام ته معلوم شي هندوستان د کارګل په حقله رپورټ وړاندې کړی او چې کوم کسان پکې ذمهوار ختلي وو هغوی ته سزاګانې هم ورکړي او پاکستان چپ او خاموش نه او مونږ ته هیڅ معلوم نه دی چې دا جنگ ولې شوی دی چا کړی دی او د څه لپاره یې کړی دی
کله چې مشال ریډیو د دې سینیټرانو په غوښتنه د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر نه وپوښتل چې د دې پیښې رپورټونه خپرول څومره ضروری دي نو نوموړي وویل
کله هم څه واقع کېږي هغې لپاره یو کمیټي جوړېږي او کمیټي دې لپاره چې یو تحقیق وشي او روټ کازز معلوم شي چې څه وجه وه چې دا واقع وشوه هم همیشه کم ډیموکراټیک ملکونه دي داسې چې کم رپورټونه وي باقاعده عوام سره شیر کوي هغه پبلک پراپرټي وي او د دې رپورټونو مهم چې کم اسپیکټ وي ادای چې مونږه د خپلو غلطو نه زده کو نو دا بالکل دا ډیمانډ جایز دی دا پکار دی چې دو پبلک کی څومره انسټیټیوشنز دي چې په کمې کې کمې دي کمزوریانې دي خپل سلف ریفلیکشن وکړي ځان ګریوان ته وګوري او کمې کمې غلطۍ دي هغه لري کی نو دا خو ما په خیال ډېر ضروری دی او همدا چې به مونږه بیا مخکې ځو او کدا مونږه نه کوو نو بیا به دا واقع بیا بیا کی کم څنګه دی او هغه څه به حالات روان
د غونډې دوران د سینټ چیرمن میار زارباني غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک اسکول د وژل شوو ماشومانو او نور سټاپ په یاد کې یو میوزیم جوړ کړل شي او دغه پیخي او د ماشومانو تصویرونه پکې ولګول شي څنګه چې په نور ملکونو او په خاص توګه هیروشیما او کمبوډیا کې هم دا قسمه میوزیم می جوړ کړی شوی دی سیلاد زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په کراچی کې د ترهګرۍ ضد ادارې د یوې کاروایۍ په وخت داعش لپاره چنده جمعونکې یو کس نیولی دی د چا په اړه چې ویل کېږي چې شام ته د جنگ لیګرو لپاره به یې ځوانان تیارول ولې پاکستان په ریاستي توګه لا تر دې دمه په هیواد کې د داعش شتون نه دی منلی د کراچۍ نه محمد عمران نور تفصیل راکوي
راپورونه د پولیسو په حواله وایي چې د جمعې په ورځ د کراچۍ اورنګي سیمې نه عبدالعزیز نومې تن نیولې شوې چا چې په مبینه توګه د وسلوالې ډلې داعش لپاره چنده جمع کوله مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې تر مخه دغه تن نه یوازې داعش لپاره چنده جمع کوله بلکې شام ته د جګړې لپاره د ځوانانو لیږلو کې هم ککړ و بل اړخ ته د زیارت په ورځ د معمول غونډه کې د خارجه دفتر ویان د قاضي خلیل الله یو وار بیا دا خبره تکرار کړې ده چې په پاکستان کې د داعش ډلې هیڅ وجود نشته ولې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین وایي چې که ریاست په رسمي توګه نه مني خدا سي سونخې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې دغه وسلوالې ډلې شتون ثابتېږي
یو خدا دې چې د داخلي محکمې د بلوچستان رسمي توګه باندې اعلان کړو چې دلته د 2500 نواله تر 3000 پورې خلک داعش ریکروټ کړي دي هغه ځان سره شامل کړي دي او بیا هغه مشرق وسطا ته جنگ ته استولې دي شام کې او عراق کې د خبر دا دي چې په پېښور کې په لاهور کې ملتان کې فیصل آباد کې په کراچۍ کې د داعش پوسټ او د اغي نمونه او د اغي ولچاکو مسلسل مشاهده کرا غلې ده د نظری په حواله موجودو د پروپاګاندي په حواله موجودو او اوس تنظیمی حواله باندې ډیر واضح مخامخ کاری
په افغانستان کې داعش جلی دشتونو د پولی دی اړخته پرتو پښتنو سیمو ته د ممکن اندېښنو په اړه نوموړي ویل چې په نړۍ کې د طاقت پر ضد نوي اتحادونه مخې ته راځي نو بیا به هر هیواد د وسلوالو پر ضد روان جنگ په اړه خپل پالیسی بدلوي
څنګه چې د پیوتن مخکړو ورځو کې دا خبر وکړ چې د طالبانو سره مذاکرات کېدې شي د داعش په خلاف نو کدا صف بندي نوي اتحادونه شکل کې مخې ته راځي او بیا د سیمې ملکونه سره د روس د داعش په ضد یا د داعش په حق کې خپل پراکسی استعمالوي یا پرایویټ یا شخصي ملیشیا استعمالوي نو داسې امکان لري چې کومه خبره مخې ته ځي هغه خبره کې به بیا دوباره سر دوباره یو قسمه خندان پیدا کیږي او دوباره به د سیمې ملکونه بالخصوص ایران هند پاکستان او افغانستان د خپل پالیسۍ بدلول باندې مجبور کیږي
د ذکر دا چې په تیره موده کې د کراچۍ د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې چارواکو دعوه کړې وه چې د زنانو یو ډله په ښار کې د وسلوالې ډلې داعش لپاره کار کوي او د درستلارې د زنانو ذهني تربیت کوي خو لا تر دې دمه د دغه زنانو د نیولو په اړه هیڅ خبر مخې ته نه دی راغلی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جتو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن بری تا تعلیم چرته نن بتا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پختوم را ته بابا یې څه په خوارې زارې خو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15 لک ماشومان چې عمرونه د سکولونو د څو دي سکولونو ته انځي خو د په خبره حکومت کوشش کوي چې د بنیادی تعلیم لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او هر ماشوم سکول کې داخل کړي شي. نوموړي دا سرګندونې د جمعې په ورځ د قومي اسمبلۍ غونډې ته وکړې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د جمعې په ورځ ماښام قومي اسمبلۍ کې د تپوسونو د دمې دوران د قومي اسمبلۍ د غړي پرویز ملک لخوا د یو تپوس په جواب کې د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې دوی ته د 15 کالونو تر 14 کاله عمر پورې ماشومان سکولونو ته پنتلو اندېښنه ده خو حکومت د غلړ کې هر قسمه اقدامات کوي او دې دپاره یې تعلیمي بجټ د 2% نه په زیاتولو 4% کړی دی. د ده په خبره تېر حکومت کې 8 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر وو خو اوس دا شمېره 15 لکو ته راکوزه شوې ده او امید د راتلونکي سروې کې به دا نور هم راکم شي. نوموړي زیاته کړه د غلړ کې د وفاق او صوبو د تعلیم وزیرانو ترمنځ وخت په وخت غونډو کې په مختلفو تجویزونو غور کیږي او د حکومت خواهش دی چې هر ماشوم په سکول کې داخل وي. خیبر پښتونخوا کې د تعلیم څه صورت حال دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پخوانی صوبایي وزیر تعلیم او د تعلیم دپاره د قائمه کمیټې موجوده غړي سردار حسین بابک نه تپوسو کو نو دوی
مختلفې ادارې فکر پوری ماشوم منګورونو بهر دی وجه بنیادی هم دا ده چې یو خو ډېر زیات زموږ سکولونه تباه شوي دي. د آبادۍ چې کم رفتار دی یا چې کم آبادي ده په هغې تناسب باندې د سکولونو تعداد هم کم دی. خیبر پښتونخوا ته دا بالکل دیوال په دیوال چې کومه قبایلي سیمه ده حالات داسې دي چې هلته ډېر خلک خیبر پښتونخوا کې پاتې کېږي یا نورو صوبو کې پاتې کېږي. اصل بیا تړلې ده افغانستان چې کومه مسله ده په افغانستان کې هم د امنیت په وجه باندې بعضي دلته پرته ده. دا ټول وجوهات په بنیاد باندې دلته ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي.
څه وجوهات دي چې دومره لوی تعداد کې ماشومان سکولونو ته نه ځي؟ په دغه اړه مو د تعلیمي چارو د کارپو او باچا خان تعلیمي ټرست د مشر ډاکټر خادم حسین نه تپوس کو نو دوی
د تعلیم لري اهم مسلې چې کوم په پاکستان کې او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې دي. په کې یو مسله د سپلای سایډ باندې ده. مطلب دا دی چې داسې سہولیات ورته نور کړی کیږي چې کوم موجوده سکولونه دي چې هغه ته ماشومان راشي یا د ماشومانو د سکولونه لري وي یا چې کوم سکولونه تباه شوي هغه دوباره روغ شوي نه دي. کوم خیبر پښتونخوا کې ماشومان د سکول نه بهر دي لپاره کم از کم 100 سکولونه پکار دي او چې کوم موجوده سکولونه اوران شوي او هغه پټنټونو کې سبق کوئی چاره جوړ کړی شي.
همداراز د تعلیمي چارو یو بل کارپو او استاد ډاکټر محب وزیر وایي چې د بده مرغه حکومت پاکستان کې تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د زیاتوي
دا وی خو ډېرې کیږي چې موږ یو نظام تعلیم راوالو او په ځمکه داسې نخکاري وخت په وخت دلته د تعلیم لپاره کمپین چلول کیږي نو هغه کمپین سرته ونه رسول شي او واقعي کوسه کوسه ته ماشوم ماشوم ته پلار پلار هر چا ته ونه رسي نو وجه دغه شي چې ماشومان د سکول نه بغیر پاتې شي او بیا زموږ د فاټه صورتحال داسې دی چې چېرته چې سکولونه ړنګ دي چېرته چې ماسټر ډیوټۍ له نه ځي نو هلته به ماشومان سکولونو ته څنګه لاړ شي.
د ذکر دا چې سموده وړاندې د تعلیم دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان په نایجیریا پسې په 2 نمبر لوی ملک دی چېرته چې زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چې
زینډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
سیستم کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د 5 شنبه په ورځ د ماسوشن
په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیر نورو.
ستړی مشه د یو مهم خبرونه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې حکومت به د مغربي لارې د ګټرو لپاره ټولې هڅې کوي. د پختونخوا ولسي تحریک د سوري لاندې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري پاړه یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده که مرکزي حکومت د صوبې غوښتنې نه مني نو حکومت به ورته د کوریډور لاره د خیبر پختونخوا نه د تیرولو اجازه ورنکړي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز مومند ته د دورې په وخت ویلي دي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاد کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې دا کمیټې آزاد نه ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو او زده کوونکو د یو احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتلي چې په نصاب کې د ترهګرۍ او اداري فساد پر ضد مضامین شامل کړي. هندي چارواکو ویلي دي چې په پوځي اډه برید لشکري طیبه کړی دی خو بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې د هند په پټانکوټ کې ترهګر برید غندي او د هند سره به د سیمې د امنیت لپاره په شریکه کار کوي. سعودي عربستان په بغداد کې 25 کاله وروسته خپل سفارت پرانستی دی. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و. عراقي ځواکونه وایي په رمادي ښار کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف خبر ورکړي چې د یادې ډلې پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي او د یوکرین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روس پلوه بلتون غوښتونکي په یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند یې مات کړی دی.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشر ورسپانه خپل اداریو کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د قومي صحت پروګرام تر لاندې غریبو او بې وسه خلکو ته د وړیا علاج سلسله شروع کول یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی او له دې به ډیر غریب خلک وکولی شي چې خپل علاج په سم ډول وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو له دې وړاندې په ارزانه روټۍ اسکیم هم په اربونو روپۍ خرچ کړی شوی دی او څه ګټې نه ده ترلاسه شوې. د غرنګ بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې هم داسې خلکو ته کاډونه کل شوی دی چې د سره د دې مستحق ندی. اداریه زیاته وی چې دی اسکیم کې حالن سات 15 ضلعو خلکو ته کارډونه ورکړل شوی دی خو دا معلومه نه ده چې دا ضلع کومي کومي دي. حکومت وایي چې دا اسانی به 200,000 کورونو ته ورکول کیږي. نو په کار ده چې لومړی پیل یې هم د ټولو صوبو نه کړی وي او د 15 ضلعو دا کارډونه یې په 4 واڼو صوبو تقسیم کړی وي چې په دې پروګرام چاته د ګوتې پورته کولو موقع په لاس نه وي ورغلی. اداریا اخري کې وایي دوی هیله لري چې دا پروګرام به اوس وفاقي حکومت زر تر زره نورو صوبو ته او په خاص توګه ترهګرۍ ځپلې صوبې خیبر پختونخوا ته هم راولي او دا چې حکومت به په دې پروګرام د تحفظاتو ادراک وکړي او دا به پاک او صاف جوړولو لپاره یو غوره نظام جوړ کړي چې څوک مستحق تن هم لدی پاتې نشي. بل پلو آج ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا سیاسي مشروالۍ د پاک چین اقتصادي راهداري لړکی د اندېښنو نه لري کولو صورت کې د لوی ګام اغستو دړکا ورکړې ده. پیښور کې د یوې خبري غونډې دوران ټولو سیاسي جماعتونو وویل چې دا 23 مئی کال 2015 ټولګوندي دغه غونډه کې په شوی پیسلو عمل درآمد نه کیږي او بلوچستان کې د اقتصادي راهداري منصوبې په ځای د یو عام سړک پرانیسته شوې ده ځکه چې د منصوبې تر لاندې بعد د سړک سره ریلوي لاین تیل او گیس پایپ لائن فایبر اپټیک او د بجلی منصوبې هم وی خو دلته د هر څه نشتا. ادارې مخکې لیکي چې د منصوبې د پاره د قائمه کمیټې مشر مجاهد حسین سید هم د خیبر پختونخوا دریض صحیح ګڼلې او وایي دغه لړکی به د متعلقه چارواکو او وزیر اعظم سره خبرې کوي او بلې دا چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې ترهګرې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې ډېرې ځپلې دي نو ځکه هم پکار ده چې دې لا زیاته توجه ورکړل شي او منځنۍ اسیا ته د رسیدو دپاره هم د سیمه د دروازې کردار ادا کوي. دریا اخري کې لیکي چې وزیر اعظم له پخپله د دې خبرې نوټس اغستل پکار دي چې ولې متعلقه چارواکو تر اوسه د خیبر پختونخوا اندېښنې لري نه کړې، ځکه چې دې سره به د حکومت مفاهمتي پالیسي ته زیان ورسي او داسې صورت کې به د ملک د ګټو او مفادو یوه لویه منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرایډي ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پخلاینې عمل او د سولې پروسې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امن لپاره د ګاونډیو هیوادونو همکاري ضروري ده. بلخوا نیویارکر مجله لیکي که څه هم په اسلام آباد کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس پس په افغانستان کې د ډیرو خلکو لخوا پر ولسمشر اشرف غنی تنقید وشو، خو د تاپي پروژې د بنسټ تیږې لپاره ترکمنستان ته د نوموړي تر سفر وروسته په افغانستان کې تود هرکلی هم وشو. کالو مهمه برخې ته مليها میرزاده ناورو.
فرایډي ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر پر 25 افغان پارلیمان ته په خطاب کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د ترهګرۍ خلاف د سیمه ییزې همکارۍ په اړه مثبتې خبرې وکړې چې ویل په سیمه کې د امن لپاره به هند، پاکستان، افغانستان، ایران او نورو ګاونډو هیوادونو ته په ګډه کار کول پکار وي. په هغه وینا کې نوموړي وویل چې هیله مند دی پاکستان به د جنوب ایشیا او افغانستان ترمنځ د یو پل په حیثیت ثابت شي او خپل کردار به ولوبوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستانیو او افغان پلاویو ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل چې افغان خاوره به د ترهګر فعالیتونو د استعمال لپاره هیڅکله پرې نه ږدي، خو زیاته کړه چې له پاکستانه هم د داسې کولو تمه لري. ورځپاڼه لیکي د دسمبر پر 28 کابل ته د سفر په وخت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ چې دواړو خواوو په دې خبره رضامندي وښودله چې له هغو وسلوالو ډلو سره سولې او پخلاینې ته تیار دي چې په پروسه کې شاملېدل غواړي. دغو مشرانو فیصله وکړه چې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ د رابطو لپاره به هاټ لاین یا د مستقیم ټلیفون سهولت جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان لپاره لومړی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې د خلکو دغه غلط فهمي لرې کړي چې ګواکې پاکستان له غیر مستحکم افغانستان نه فائده اوچتوي. ورځپاڼه د پاکستان په وړاندې دویم چیلنج دا ګڼي چې افغانانو ته دا باور ورکړي چې د ضرب عذب عملیات او د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان د ماضي غلطیانې نه تکراروي. بلخوا نیویارکر مجله لیکي د دسمبر پر 10 افغان ولسمشر اشرف غنی له اسلام آباد واپس کابل ته لاړ چې وروسته د کندهار په هوایي مرکز برید کې تر 500 زیات کسان ووژل شو. له دې سربیره رحمت الله نبیل د هیواد د استخباراتو له مشرې استعفا ورکړه چې دغه په خبره د پالیسو پر ځینو چارو د موافقې کمی و. بلخوا په اکتوبر 2014 کال کې په بیجینګ کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس په وخت اشرف غنی دا منلې وه چې د راتلونکي کانفرنس کوربتوب به پاکستان کوي. د دې تر شا د نوموړي تمه وه چې اسلام آباد په دې آماده کړي چې د تشدد په کمولو او طالبان مذاکراتو ته په کینولو کې مرسته وکړي. مجله لیکي د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس مقصد دا و چې په یو پر امن سیمه کې افغانستان یو مستحکم او خوشحاله هیواد جوړ شي، خو اشرف غنی د مخالفینو تر فشار لاندې تر اخري وخت پورې په غونډه کې د ګډون پاکله فیصله نشوه کولی. مجله لیکي ترکمانستان نه د سفر پر واپسې چرته چې اشرف غنی د تاپي ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیږه ایښودلو لپاره ورغلی و په مثبته توګه یې هرکلی وشو. نوموړي په صدارتي ماڼۍ کې د ځوانانو سره ولیدل او صوبایي حکومتونو یو شمېر مانځغونډې هم وکړې. مجله لیکي تمه ده د تاپي پروژه تر 2019 کال پورې مکمل شي. د دغه پروژې له لارې افغانستان په محصول وصولولو سره هر کال 750 میلیون ډالر ګټه کولی شي. پر دې سربیره به په دغه پروژې سره په پاکستان او هند کې د انرژي ضرورتونه هم پوره شي. مجله لیکي په ټولنیزو رسنو کې د تاپي پروژې هرکلی وشو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او په تیره پاکستان باید د مذاکراتو د رښتینی اوسي. ځینې کارپوهان سره له دې چې دغه ناسته یوه ښه موقع ګڼي، خو تاکید هم کوي چې که افغانستان ورڅخه لازمه ګټه پورته نه کړي نتیجه به یې ښه نه وي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په دې رپورټ کې.
د افغانستان د سولې ادارې شورا ویان شاهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په هکله څه نه وایي، خو تاکید کوي چې افغان حکومت د دا ځل د سولې د مذاکراتو لپاره جدي عمل وکړي. ده د دې مذاکراتو پر افغاني کولو هم تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
مونږ به د سولې عالي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځل مونږ دغه ناستې چې دي دا د تصمیمګیرۍ مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. سولې د عالي شورا غوښتنه دا ده چې سولې دپاره یو دقیق طرحه جوړه شي او ټولو جوانبو صادقانه همکاري او هغه شرایط چې مخالفین یې لري چې معقول شرایط وو هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه وو په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یوځای کېږي پر وړاندې به یې عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
زه وایم چې د افغانستان دولت په دغه برخه کې خپله هوښیاري ساتلې وای، او دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خوا وي یا چین دې زموږ پر خوا وي زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې دا ایشم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
کارپوهان دا هم وایي دغه ناسته به هغه مهال ښه نتیجه ورکړي چې افغانستان پرې نږدي چې پاکستان ځینې د ځان په ګټه کار واخلي. فدا محمد نظري دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغېز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغېز د سولې پر اړخ راوڅرخوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا استازي د روانې میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په څرنګوالي وغږیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د زیارت په ورځ وویل چې په دې لړ کې به بله غونډه په کابل کې جوړیږي. په همدې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل او اسلام آباد کې ځینې جدي او لانجمنې مسلې شته چې باید د سولې او خبرو له لارې حل شي. زمونږ همکاري فرشته جلالزی له سیمه ییزو چارو پو او څیړونکي ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې د لارې حل شي. دی وایي
ډسکشن خو په ټول په دې باندې وي، نمبر ون آتش بس په کلی، دویم دا دی چې طالبان څه سیاسي دریض لري او دې کې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی، ولې چې هغه پاکستان باندې فشار زیاتولی شي. چین خو بالخصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدی نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې به وي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي که نه دي مهم؟ پاکستان نه خپلې خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت په اوربند له چا سره مطرح کوي؟ یعنې چې اصلا مقابل طرف معلوم نه دی.
داسې دي چې د ډېرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشت دي، کوچلا کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سرلښکر دی، هغه بنیادي توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی چې هغه ځي؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیواله قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ځای کې ډیپلوماټیک پروسه دې لپاره پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د شناختي کارت په دفتر کې ځانمرګې برید وشو چې لږ تر لږه 20 کسانو پکې وژل شو. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادعا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر پوځي عملیاتو سربیره خونړي بریدونه کوي زمون همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو لزینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سه شنبې پر ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضرب عضب چې شروع شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی نو د هغې په نتیجه کې وخت ده چې هغه خونړي د هدفونه به لګېدل هغه اوس کافي کم شوي دي. لیکن بل طرف ته چې وګورې نو د دې جنګ جرړې چې کوم دي ډېرې خورې دي نو دا چې په لنډه وخت کې د دې ختمول یا دا انجام ته رسول مشکل کار دی. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی بل طرف ته به جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دوی دا وښيي چې وایي که تا څومره پرېشن کړي نو موږ ژوندي یو خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوي شو او دا خو مطلب دا دی چې اسان کار او پبلک راتلو ته خاص تاله شي نه وي نو دا وایي چې کوم ځای پوینټ اسان هم وي نو په دې وجه باندې دا ځوانه باندې تیروځي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم افانو او سچ دا څه نورم پیدا کې سم واقعیت وشي.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په 13/15 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربېره د خیبر پختونخوا مرکز پېښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسولیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ د بلوچستان د تربت او گوادر سیمو دوره کړې او هلته یې له قبایلي مشرانو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړ چې په دغه هیواد کې به په نوي کال کې ترهګر ترهګري او درغلي له منځه یوسي. نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د پاکستانی پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلي په نوي کال 2018 کې به په دغه هیواد کې ترهګري جرمونه او درغلي له منځه وړي. دا خبرې نموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان د بیل بیل سیمو تر دورې وروسته په دغه صوبه کې له بلوڅو قبایلي مشرانو سره په خبرو کې کړي. د پاکستانی پوځ د امریکو اداره یا ISPR رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې د جمعې او خلیفه منځنۍ شپه ویلي د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف تیره ورځ د بلوچستان د تربت تالار او گوادر سیمو دوره کړې او هلته یې د پوځ لخوا د پرمختګ د پروژو کتنه کړې. دا بیان زیاتوي جنرال راحیل شریف تر دې وروسته د یادې صوبې له بلوڅو قبایلي مشرانو سره په خبرو کې ویلي 2014 مې سوي کال به د پاکستان او بلوچستان د اولس لپاره د سولې او یووالي کال وي. بلې خواته د بلوچستان حکومت لخوا بیا رسنیو ته په لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د جمعې په ورځ له جنرال راحیل شریف سره په دغه صوبه کې د پوځ د پرمختیايي پروژو کتنه وکړه او د پوځ قربانیانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. دا خبر پاڼې د وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري له خولې لیکي د گوادر کاشخر اقتصادي رهداري د بشپړېدو لپاره به په قامي جذبه کار کوي او د یادې پروژې لپاره به هر ممکن قدم اخلي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله د یاد ولایت حکومتي عواید 1,20,000,000 افغانیو ته لوړ شوي دي. دوی وایي تیر کال یې عواید 1,70,000,000 افغانۍ وو، خو سږ کال د 980,000,000 افغانیو ته ډېر شوي دي. یادې څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست والي د رسنیو خبریالانو ته د یوې خبري ناستې په وخت کړي دي. نجیب الله لوخیل نه تفصیل اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال د عوایدو په پرتله سږني عواید نږدې 40% لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومتوالي تر یوه بریده د عوایدو د فرار مخنیوی، همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډېرېدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره شي. ښاغلي حبیبي وړاندې وویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 1,16,000,000 افغانۍ وه، چې سږکال عواید تر دې مهاله 980,000,000 افغانۍ ته لوړ شوي چې دا په سږنیو عوایدو کې 19.6% لوړوالی ښیي.
زموږ د 1,390 لمریز کال عایدات 1,16,000,000 افغانۍ، اما د 1,490 کال راټول شوي عواید 980,000,000 افغانۍ دي، چې د فیصدۍ له مخې 19.6% او د رقم په اساس 1,40,000,000 افغانۍ زیادت ښیي.
خوست والي حکم خان حبیبي د عوایدو د ډېروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډېرېدو په خاطر د سیمه ییزې ادارې لخوا ترسره شوي دي.
ښه حکومتوالي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوی، د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم چې الحمدلله په تېرو شپږو میاشتو کې کاملا پلی سي، بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالی کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والي په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړې. ده وویل که چېرې غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاصه شي او رسمیت پیدا کړي، نو د ګمرک سګنی 1,500,000 افغانۍ عواید به تر 8,900,000 افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 40% لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست ته په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخلیږي. کتونکي په دې باور دي که چیرې حکومت د خپلو ټولو عوایدو په راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي، نو دا عواید به د اوس په پرتله 2 برابره لوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پښتو ژبې نامتو لیکوال شاعر او استاد درویش تورانی وایي چې په پښتو ژبه کتابونه ډیر چاپیږي ولی لوستونکي ځکه نه جوړیږي چې زیاتره کتابونه غیر معیاري دي، او بله لویه وجه دا ده چې پښتو د تعلیم ژبه انده، او تر څو چې د دې ژبې سره معاشي ګټې نه وي ترل شوي تر هغې عام ولس د دې لوستلو او زده کړو اړخ ته نشي راتلی. نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال محمد عمران مرکه کړې او دا یې ترې پوښتلي چې د پښتو ژبې لوست
کی
ولې کم دی.
بنیادی وجه دا چې پښتانه د خپل ژبه زده نه ده لوستلی نشي، ولې چې په تعلیم کې نشته. دا دومره لوی د بولان تر چتراله دا دومره لوی قوم پروت دی، د هغوی ژبه په تعلیم کې نشته. غواړم نه ځکه چې دا غوښتنه هم نه کوي، ځکه چې دوی د دې خبرې په اهمیت نه دی پوه. او دویمه خبره دا ظاهره چې په داسې صورت حال کې چې دا ژبه بیخي په نظام کې وینه، نو هلته بیا په دې کې عالمان پیدا کېدل، په دې کې ستر لوړ ادیبان پیدا کېدل، او ډېر لوی او ګټور او خوندور کتابونه پیدا کېدل، دا هم ګرانه خبره وي کنه.
نو څه ګڼې چې په کوم ځای کې کمی دی؟ سیاسي خلک دومره سنجیده نه دي، یا زموږ چې کوم نور پوهان دي نو هغوی څه سنجیده ګام نه پورته کوي؟
خبره دا ده چې دا قام چې دی کنه، دا د لو د شاته ډېرو لوی کې د انګریزانو چې دا شروع کړه، دغه تعلیم یې په بنیادي توګه په اردو شروع، لیکن په سند کې په سندي شروع کړي، او په دا اردو ته کې په پښتو پر ځای باندې په اردو په دې شروع کړي چې هغه چې دا د افغانستانه د قطاره بیله شوې ده، چې تر څو دا ژبه ژوندۍ، تر څو دا ژبه د دې په خوله کې دا د افغانستانه نه را بیلېږي، او د هندوستان سره تر هغو پیوند نه اخلي چې یوه هندوستاني ژبه په داخله کې وروانه چي. نو هغه چې د اول سکول خلاص کړي، په دا اردو خلاص کړي، په دې نت خلاص کړي چې د دې دا اردو ژبه چې ده دا یوه د هندوستاني ژبه ده، دا خلکو د خولې نه چې دا بله ژبه باسي دا په خوله کې وراچي، نو دا خو د دوو ورځو کار نه دی. دا صدی غواړي، او دغه صدی د تعلیم په ذریعه دا کېدلی شي. نو دا هغه وخت چې دا ټول خلک راوتلي دي چې اوس ته ریفرنڈم له پردې پښتنو کې وکړي چې دا موږ پښتو راولو تا غواړی که نه غواړی. دا پښتانه په ډېر لوی اکثریت سره دا وایي چې نه غواړ، ځکه چې د دې شاته ډېرې لوی لوی خبرې دي. دا نه د قوم پرست د وس خبره ده، نه زما استاد چې تر څو دا کام ونه غواړي، او دا کام چې نه غواړي هغه دا وجه ده چې د دې خپلې ژبې سره هېڅ ګټه تر اوسه نه ده لیدلې.
نورو صوبو ته خلک لاړ شي، یا پنجاب ته مزدورۍ لپاره لاړ شي، یا سره کورنۍ هم لاړ شي، کراچۍ ته راشي، هلته یو نسل یا بل نسل چې راځي نو هغې پښتو اکثر یری څه ګڼي چې څه کول پکار دي، خصوصا زموږ دغه پښتنو ته.
دا اوس خبره نه ده، دا پښتنو خو به ډېر پخوا هم دا هندوستان ته په ډېر لوی لوی شمېر کې پښتانه تللي دي. چې تللي دي نو بس په دویم نسل کې هغه ژبه تللې ده. اوس دا کراچۍ ده که نه، دې کې لا پښتانه ډېر دي، نو هغه داسې علاقې چې د پښتنو علاقې دوی کوشش وکړي دا به ژوندۍ تر ډېره ساتلی شي.
تاسو د لیکوال او شاعر درویش تورانی خبرې اورېدې. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په کوټه کې له یو شمېر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم د دغه ښار ځوانان په شوق کوي. زموږ خبریال خدای نور ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی چې د سوکوهنې په غږونو پیلېږي.
د کوټې په سټلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دومه برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غوټو انټرنیشنل باکسرانو په چونه وکتل، زما بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغې اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یې د سوکوهنې لوبه پیل کړه.
زموږ د علاقې د سپورټ ماحول زیات و، ځکه چې ما دا غوښتې چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم، نو ځکه چې ما په دې اکاډمۍ کې اډمیشن واخیستې.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سوکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سوکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان نیشنل تقریبا د انټرنیشنل ایونت پرې مې دا لوبه کړې ده، او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورټس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی یم. اوس دغه یو کوچنی اکاډمي لرم، کوشش مې دا دی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم، او کوشش مې دا دی چې د خپل شاګردان په یو ډپارټ کې لکه بزاج خود زه په ډپارټ کې هم دغه شاګردان مې په یو ډپارټ کې راسي، نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمی می په شاګردان آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د وخت اکاډمیو لپاره څه نه دي سبي، خو دغه ښار یو شمېر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمی چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واټن.
د مشال پلوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د شاهین بنیرینا لړن خبرونه اورو.
ستړمشه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې حکومت بعد کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د ګټلو لپاره ټوله هڅه کوي. نن د پختونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې که مرکزی حکومت د صوبې غوښتنې نه مني، نو ورته به د کوریډور لاره د خیبر پختونخوا نه د تیرولو اجازه ورنکړي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز مومندو ته د دورې په وخت ویلي دي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاد کمیټې تنقیدونه کړي دي او ویلي دي چې دا کمیټې آزاد نه ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو او زده کوونکو د یو احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتلي چې په نصاب کې د ترهګرۍ او اداري فساد پر ضد مضامین شامل کړي. د پاکستان پولیس د نږدې د هند په خاوره کې پر یو پوځي اډا په ترهګر برید کې څلور بریدګر او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. هندي چارواکو د برید تور په پاکستان میشته وسلوار ډله لشکري طیبه پورې کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت دغه برید غندلی دی. سعودی عرب په بغداد کې 25 کاله وروسته خپل سفارت پرانستی. سعودی عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و. عراقي ځواکونه وایي په رمادي ښار کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. رمادي ښار د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد اطلاف خبر ورکوي چې د یادې ډلې پر ضد یې 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو هم په شام کې د اسلامي دولت ډلې په پټنځایونو بمباري کړې ده او د یوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روس پلوه بلتون غوښتونکي په یو او بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند یې مات کړی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین بنیرې او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونه هم په خیر.